있는 아우아지아.
는 아우아지아.
د نن وضعیت د خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مش د روغتیا او سوکالی په هیلم ځانو شواشنا د روان خبرونه کوربنه په روان خبرونه کې درته د سیمې او نړۍ خبرونه لرو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ لمړی په مو کې خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اورئ د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمن د جنجالونو وروسته د طالبانو د حکومت یو پلاوی په کابل کې د ایرانی ډیپلوماټانو سره لیدنه کړې ده او وی رامنځته شوې ستونزې به د خبرو د لارې هوارې کی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت تیر شپه ناوخته په یو اعلامیه کې وویل چې د دفاع وزارت د لوی درستیز د رئیس ارکان مولوي شبیر احمد په مشرۍ پلاوی په کابل کې د ایران سفارت د مرستیال سید حسن مرتضوی سره لیدنه کړې ده او د هرات اسلام قلعه کې د رامنځته شوو سرحدي پیښو په اړه یې خبرې ورسره کړې دي. په دغه مجلس کې دواړو لوریو سرحدي ستونزې د هیڅ یو هیواد په ګټه نه دي بللې او د خبرو د لارې د اختلافاتو پر هواري یې ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوټیرش په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان اقتصاد ته باید نغدي پیسې داخلي کړل شي. ملګرو ملتونو د دې مقصد لپاره 500 میلیون ډالر ورکړي او د نړیوال بانک نه یې هم غوښتنه کړې ده چې نورې پیسې هم ورکړي. د افغانستان سره د مرستو په اړه نور جزئیات د نوشابه آشنا نه اوري.
ملګری ملتونو د امریکا د حکومتي چارواکو او مرکزی بانک مسولینو سره هم خبرې کوي چې د افغانستان په کنګل شوو شتمنیو پاتې بندیزونه هم لري کی. په عین وخت کې د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې چین په افغانستان کې د یو شمېر مستحق فامیلونو سره بشری مرستې کړې دي. د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خبریالانو ته ویلي چې د چین حکومت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو حکومتي چارواکو ته د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې 3000 کورنیو لپاره خوراکي مواد تسلیم کړل. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وی د تیرې میلادي میاشتې په اوږدو کې په 4 ولایتونو کې لا څه باندې 1 میلیون ارمانو افغانانو سره مرستې کړې دي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
په سمنګان ولایت کې محلي چارواکو د طالبانو په مشرۍ د باختر خبری آژانس ته ویلي چې وسلوالو کسانو د سیشن بې پورس په درې صف پایین ولسوالۍ کې د سکرو کان 15 کارګر وژلي دي او اړوند ټول شیان یې ورته د ځان سره وړي. چارواکو ویلي دا پیښه د کوتل ریګي په ساحه کې شوې ده چې د سمنګان او بلخ ولایتونو ترمنځ ده. د حزب وحدت مردمی په نوم د یو سیاسي ډلې مشر محمد محقق په ټویټر لیکلی دی وسلوالو کسانو یو موټروان او څلور مسافر د مزار شریف او شلګری ترمن په عمومي لار وژل دي. د محقق په وینا وژل شوی کسان ملکی خلکو. تر اوسه د پیخي مسولیت چا نه دی اخسته. د خیبر پختونخوا اړوند جنوبي وزیرستان کې په وسلوال برید کې دوه نور پاکستانی عسكر وژل شوی دي. د پاکستان پاوز مطبوعاتي ادارې چې په ISPR مشهور ده د سیشن په پورس یې وویل چې یاد سرتیری د جنوبی وزیرستان په سراروغه سیمه کې په وسلوال برید کې وژل شوې دي. په جنوبی وزیرستان کې په پاکستانی عسکرو د تیری ورځې برید مسولیت پاکستانی طالبانو چې په TTP شهرت لري منل ده. د امریکا غږ دی وی رادیو د زنو سرچینو د قول لویل دي چې په دغه نخته کې څلور پاکستانی عسكر زخمیان شوی هم دي. د تیرې دوشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په دیواګار سیمه کې هم د وسلوالو په برید کې 3 پاکستانی عسكر وژل شوی. تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورئ. د جرمني د دی څوکنفت په نوم باندې د غازو د تولید شرکت د چهارشنبه په ورځ وویل چې جرمنی باید هر څه ژر خپل د غازو تولیدات پیل ځکه روسیه خپل صادرونکې انرژي د سیاسي ابزارو په توګه کاروي. د رویټرز د خبر د مخې نه یاد شرکت ویلي جرمنی اړ ده چې خپل غاز ذخیره کړي ترڅو په ژمي کې اړتیاوي پوره کړي. د روسیې د دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ ویل روسي ځواکونو تیر شپه د اوکرين دننه څنګه 950 ځایونه وشتل دي او وران کړی دي. د روسی چارواکو په وینا په دې ورانو شو ځایونو کې د وسلو هغه ډیپوګانې هم شامل وي چې د امریکا او اروپایي هیوادونو لخوا د اوکراین پوز ته لیږل شوي وي. امریکا او متحدینو یې د سیشن بې پر ورځې ویل دوی به ډیر په سرعت او قوت اوکراینی ځواکونو ته خپلې مرستې ورسوي تر څو وکړی شي په روسیې رامنځته شوی اقتصادي فشار تر دې هم زیات شي. د پاکستان نوی حکومت یا د خلکو ګوند چې پیپلز پارټي ورته وی مشر بلاول بوټو زرداری د پاکستان د بهرنیو چارو د نوی وزیر په توګه وټاکو. بلاول بوټو د پاکستان د بهرنیو چارو و دیرشم وزیر شو چې تر دې دمه د دغه هیواد تر ټولو ځوان یعنی 33 کلن وزیر ګڼل کیږي. په پاکستان کې د خلکو ګوند په ګډون یو شمیر ګوندونو د یو لوی ائتلاف د لارې د عمران خان حکومت ړنګ کړی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د سیشن بې پرز ناوخته په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغې او د هغو چینایانو د فامیلونو سره یې غم شریکي وکړه چې په یو انتحاري برید کې ووژل شو. انتحاري حمله د سیشن بې پرز د کراچي خر د یو پوهنتون په ساحه کې وشوه. درې چینایي استادان پکې ووژل شو او یو بل یې زخمي شو. د چین سفارت په یو اعلامیه کې لیکلي چې صدر اعظم شهباز شریف ژمنه وکړه چې په پاکستان کې میش چینایانو ته به اضافي امنیتي تدابیر هم ونیول شي. د امریکا غږ ډیوه څانګې راپور ورکړی دی چې په برید کې 15 تنه وژل شوي او د برید مسؤلیت د بلوڅ آزادۍ پوځ منلی دی. دغې ډلې ویلي دي چې دا ځانمرګې د شارمی بلوچ په نوم یوې ښځې کړی دی. او د چین د دفاع وزیر جنرال وی فنګی نن چهارشنبې په تهران کې د خپل ایرانی سیال سره ولیدل او په جزئیاتو یې په سیمې او نړۍ کې رامنځته شوو حالاتو باندې خبرې وکړې. چین او ایران نږدې اړیکې لري. د ایران اقتصاد د لویدیز لخوا د لګیدلو بندیزونو وروسته سخت ځپل شوی او تهران تر ډیره په چینایي صادراتو متکی دی. بیجنګ هم پر ایران د بندیزونو سره سره د ایرانی تیلو لوی پیرودونکی پاتې شوی دی. تاسو د آشنا رادیوونه خبرونه واوریدل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري تاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو واورېدل. درنو اورېدونکو، اوس هم په موقع د سیمې او نړۍ د نن وضعیت په اړه رپورټونه ده. د ماجرینو او سنیدونکو چارو وزارت نن کابل کې 3000 کورنیو ته د چین لخوا افغانستان سره مرسته شوی خوراکي توکي وویشل. د دغه وزارت سرپرست خبریالانو ته وویل چې افغانستان سره د چین لخوا د خوراکي توکو د مرستو لړۍ لا هم دوام لري. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وی افغانستان سره د چین لیوالتیا ډیره شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ کابل کې 3000 بیوزلو کورنیو ته د چین لخوا مرسته شوي خوراکي توکي وویشل. د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی د مرستو د ویشلو پر مهال خبریالانو ته وویل چې د چین لخوا افغانستان سره مرسته شوي خوراکي توکي ټولو څلور دېرش ولایتونو ته استولي دي. هغه وویل چې په راتلونکو ورځو کې به بیا هم کابل کې په زیات شمېر بیوزلو کورنیو ته مرستې وویشل شي.
موږ کوشش کوو نن دا توضیح شروع دو. الحمدلله راتلیم کې اختر نه مخکې به دغه دوه درې ورځې تر تا پر موږ کوشش کوو چې بلان لوی توضیح وکړو. موږ په ټوله ولایت ته مال رسېدلی دی. ان شاء الله اکثره ولایت ته موږ به ان شاء الله یو ورځم خپل مسؤلین ته امر کړه، هدایت کړی دی چې یو ورځ به نه درغوي، یو ورځ به په دې کې شپه ورځ نه ګوري، دغه متحق ته به خپل مال رسوي. نو دې لپاره مې تاسو نه همکاري غواړو چې شفافیت وي، فساد مخه ونیول شي. هر هغه څوک د دې کوشش ونه کړي چې یو ځلی دوه ځلی اخیستې وي او یا د بل حق یې یا په جالي باندې جالکاري پرچې جوړوي، نو دې نه ټول ډاډه وکړي د الله په خاطر
چیر کال پورې سیو کې چین افغانستان سره د 1500 ټنو وړو او ټنو ویجو د مرسي ژمنه کړې و. د مخه هم چین افغانستان سره د خوراکي توکو مرسي کړي. افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وټلو او په دغه هیواد کې د تیر 2020 میلادي کال د اگست په 15مه د سیاسي بدلون وروسته چین افغانستان سره د یوې خوا بشري مرستې زیاتې کړي او د بلې خوا دغه هیواد ته د چینی پانګوالو او سوداګرو تګاته کم زیات شوی دی. د طالبان اسلامي امارت د کانو او پټرولیم وزارت چارواکو هم پروسه ویلو کې د چین د ایم جی ای ان د شرکت په ګډون د یو شمېر چینی پانګوالو سره کابل کې خبري کړي. د چین د ایم جی ای ان شرکت د عینکو د مسو د کان د اصولو په اړه دغه وزارت سره خبري کوي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې چین په تیرو اوږدو کلونو کې د افغانستان په داخلي چارو کې بې طرفه پاتې شوی او د افغانستان د پخواني حکومتونو او د طالبانو سره هم ښې اړیکې پاللې دي. د سیاسي چارو یو کارپوه شهزاده مسعود وایي چین ته په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې یو ښه فرصت په لاس ورغلی.
د نړۍ د هر هیواد څخه چې د افغانستان سره بشري مرستې کیږي زما په اند باندې خو دا ځای اقدام د افغانانو هرکلی کوي، ځکه چې تر بل هر وخت نه افغانان بشري مرستې ته ډېره اړتیا لري. تر کوم ځای پورې چې د چینایانو مسله ده، چینایانو د جمهوریت په وخت کې مساینه قرارداد درلودو، خو په هغه وخت کې ځینې مشکلات دوی په مخ کې وو، امنیتي مشکلات وو. دوی ونه شوای کولی چې هغه د مساینه معدن په ښه توګه باندې هلته استفاده ځینې وشي. نور مشکلات ورته ډېر زیات وو. ماته معلومات وو چون د پلوګر کې ده دغه مساینه معدن، هلته به د هرې خوانه ورته مشکلات جوړېدل. اوس خو په افغانستان کې دغه رقابتونه چې پخوا د جمهوریت په وخت کې د ځینو سترې وادونو ترمنځ وو، نو روس خو چین ته ډېره ښه زمینه برابره ده دغه چې دلته خپل سرمایه ګذاري وکړي. نور لیوالتیا به هم تر بل هر وخت نه ورته زیاتې. زما په اند شرایط خو ډېر ښه ورته برابر دي.
د سیاسي چارو یو بل کارپو کازی محمد حسن حکیر وایي چې چین د افغانستان په سیاسي قضایو کې تر ډېره بې طرفه پاتې شوی، خو په اقتصادي او سوداګریزو چارو کې ډېر فعال دی.
د طالبانو د تیر امارت سره هم د چین اړیکې ښې وې. بیا د کرزي او غني په دورو کې هم بې طرفي حفظ کړې ده او اوسنی امارت سره هم اړیکې ښې دي. همدا اوس د عینکو د مسو د کان او د امو حوزې د نفتو په برخه کې د چینایانو مذاکرات د حکومت سره جدي روان دي. تجارتي اړیکې هم سره ډېرې ښې دي. چین په دې اړه هم ځان ته ګټه کړې ده او هم افغانان د سوداګرۍ له ګټو نه برخمن دي.
ښاغلی حکیر وایي امریکا او نور لویدیځ هیوادونه افغانستان کې پانګونې ته لیواله نه دي، خو چین، ترکیه او د سیمې هیوادونه په دغه هیواد کې پانګونې ته لیوالتیا لري او غواړي پانګونه وکړي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
دا د امریکا غک آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د افغانستان په لویدیځو پولو کې د ایراني پوځیانو او طالبانو ترمنځ له شخړو وروسته تهران سرحد ته تازه دمي پوځیان استولي دي. د رپورټونو له مخې ایران سرحد ته ټانکونه او نور زغروال ګاډي لیږلې دي. د ایران بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو پولي ته نږدې د سړک پر جوړولو کار پیل شوی دی چې مخه نیولې ده. بلخوا د طالبانو د دفاع وزارت چارواکو د ایران د سفارت لمرسیال سره پر روانو سرحدي مسایلو خبري کړي دي. تفصيلي رپورت کوي.
د هرات ولایت په اسلام قلعه کې د افغانستان او ایران سرحدي کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې طالبانو غوښتل پولي ته څیرمه یو سړک جوړ کړي، خو د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا یې مخه نیول شوې ده. ایران د افغانستان پولي ته څیرمه سرتیری او پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي دي او د سرحدي کړکېچ له کابل اندېښنه ښودلې ده. د خبر آنلاین په نوم ایرانی ویب پاڼې دا ویډیو خپره کړې، خو امریکا غږ د رښتینولۍ تصدیق نه کوي. په کې لیدل کېږي چې ایرانی ځواکونه د افغانستان پولي په لور له پوځي ټانکونو سره روان دي.
ما همواره آمادگی داشتیم و دوباره هم اعلام آمادگی میکنیم برای اینکه تعلیم‌های لازم رو به مامورین جدید بدیم، در خصوص شناسایی نقاط مرزی، در خصوص رفتار حرفه‌ای در مرزها. من فکر میکنم تکرار این موضوعات جای نگرانی بسیار جدی داره و ما این رو از طرق مختلف به هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان اعلام کردیم. امیدوار هستیم که این خویشتنداری باعث سوء برداشت طرف مقابل نشده باشه.
رویترز خبری آژانس وای چې دو ورځې مخکې طالبانو اته ایرانی سرحدي ساتونکو هغه وخت یرغمل کړ کله چې دوی په غیر ارادي توګه له پولی اوختی وو. د روان کړکیچ د حوالی لپاره په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال سید حسن مرتضوی د طالبان دفاع وزارت له چارواکو سره کتلې دي. دوی هوکړه کړې چې د دواړو خواو ترمنځ به پر پوله غونډه کوي تر څو رامنځته شوی سوء تفاهم له منځه یوسي.
در پی ایجاد تنش هرگز در سرحدات نمی باشه و بلکه همیشه تاکید کرده که از راه گفتگو و دیالوگ و از راه های مشروع و قانونی به شکل تخصصی و تکنیکی و مسلکی کدام یک موضوعی اگر پیش می آید باید حل شود.
یوشمیر کارپوهان وای ایران پر افغانستان د برید نیت نه لري خو پر پوله د سرحدي کړکیچ له کبله اندېښمن دی.
تانک‌ها و وسایط زیرهی خود به سرحد نزدیک کردن زیادتر یک اختار است به شکل، اما اونها قصد داخل شدن به افغانستان ندارن. ایران نمیخواهد که روابطش با مردم افغانستان به هم بخوره و ایران و پاکستان هر دوشون میدانن که طالبان مردم افغانستان نیستن در حقیقت و طالبان اینطور کوشش میکنن جلوه بتن که آل همگی باید پشت از اینا استاد شوه و از این که مثلا که فلان همسایه در جنگ شوه.
در اسلام قلعه پول تطیر من در رمسته شوی کرکیچ لکبله در اسلام قلعه دوغارون ترانزیتی لرهم بنده و او سوداگرو تستون زیر اولاده کریوی.
پیش آمده توقف در مرز باعث خراب شدن میوجات و سایر محصولات سرول فساد خواهد شد. بنان مشکلات جدی به بار میاره. امیدوارم که از اتفاقات دیگه شاهد نباشیم.
در راپورون پر اساس په تیرو اتو میاشت که چه طالبان پر افغانستان حاکم شوی دی څو ځله له ایرانی پوله ساتونکو سره په سرحدي مسایلو ناندری کړي او ځینې وخت د نښتو راپورونه هم ورکړ شوی دی. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت
من او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یا یونیسف افغانستان د ماشومانو لپاره یو خطرناک هیواد بولی. د دغه ادارې د ارتباطاتو د څانګې مشر سامول زموږ له همکار احسان الله اریوبزي سره د یوې مرکې په ترڅ کې پر ماشومانو او زده کوونکو وروستي بریدونه په کلکه غندلې دي. د مرکې په سر کې له میرمن مورد نه پوښتنه شوې چې څوک پر ماشومانو برید کوي. په مو کې مرکې ته
We don't know who is responsible for
موږ نه پوهیږو چې د دې بریدونو مسؤل څوک دی. د یوې بی طرفه بشر دوستانه ټولنې په توګه د یونیسف عمده هدف له اغیزمنو ماشومانو سره مرسته کول دي. د بیلګې په توګه په خوست کې له هوایي بریدونو وروسته موږ په پوره ګړندي توګه سره هلته ځانونه ورسول.
Recently Tom West
په دې وروستیو کې ټام ویست د طالبانو وغوښتل چې د نجونو لپاره د منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي. په دې اړه ستاسو دریځ څه دی؟
What's your position on that?
Well, education is a right for every child and
زده کړه د هر ماشوم حق دی او یونیسف د پوهنې له وزارت نه په کلکه غوښتنه کوي چې د ټولو ماشومانو لپاره په هر کچه ښوونځي پرانیزي.
Recently, Ministry of Education, Taliban's Ministry of Education announced
په دې وروستیو کې د طالبانو د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې یونیسف د ښوونکو د دوه نورو میاشتو ماشومانو ورکوي. همداسې ده؟
Is it that's the plan?
No, that was retracted.
دغه پریکړه بیرته واخیستل شو.
Why?
ولی
we don't have any more money.
موږ د محل د خونکو د ماشونو د ورکولو لپاره نورې پیسې نه لرو. هغه معلومات چې خبره شوی و ناسم. موږ مربوطه وزارت ته خبر ورکړ چې دا معلومات ناسم دي او هغه بیرته لري کړل. هلته غلط فهمي شوی و.
اجازه راکړئ دا و پوښتم چې له طالبانو سره کار څومره اسانه دی.
طالب چارواکو موږ ته اجازه راکړې چې په ټول هیواد کې کار وکړو. موږ اوس ټول افغانستان ته د پخوا په پرتله ډېر لاسرسی لرو، او دا په دې معنی ده چې د خدماتو غوښتنه تر بل هر وخت زیاته ده. نو د بلګې په توګه موږ په هغو سیمو کې د زده کړې ټولګي پرانیزو چې هیڅکله ښوونځي نه درلودل. موږ هغو کلیو او بانډو ته د روغتیا او تغذیې ګرځنده ټیمونه لیږو چې هیڅکله ډاکټر او نرس نه دي لیدلې. نو فرصتونه د هر وخت په پرتله ډېر دي، په ځانګړې توګه د پولیو په ساحه کې. موږ اوس یو فرصت لرو. موږ سږ کال تر اوسه یوازې د پولیو وایرس یوه قضیه درلوده. اوس موږ کولی شو چې کور په کور او مسجد په مسجد د پولیو واکسین تطبیق کړو. هو، موږ له مربوطه وزارتونو سره له نږدې کار کوو. د خوارځواکۍ لپاره ارقام خورا خطرناک دي. یونیسف په دې اړه ژور اندېښنه لري. تاسو پوهیږئ چې په ټول هیواد کې شاوخوا 20 میلیونه وګړي خوړو ته دایمي لاسرسی نه لري، چې شاوخوا 11 میلیونه یې ماشومان دي. دا شمېرې واقعا د اندېښنې وړ دي. 3.2 میلیونه له 15 کلو کم عمر ماشومان د سختې خوارځواکۍ خطر سره مخ دي، او 1.1 میلیون ماشومان د ډېر سخت خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. او هغه ماشومان چې د ډېر سخت خوارځواکۍ لري، هغوی د نورو ناروغۍ پر وړاندې ډېر زیانمنونکي دي. او دا په دې معنی ده چې که دوی سمدستي طبي مرستو ته لاسرسی ونه لري، نو د مړینې له خطر سره به مخ شي. خو د دې تر څنګ د ښوونځي د نوي دورې د چمتو کولو لپاره موږ 1 میلیونه درسي کتابونه چاپ او د ویشلو په حال کې دي. موږ په ټول افغانستان کې هر زده کوونکي ته یوه د ښوونځي کڅوړه ورکوو. دا 1 میلیون زده کوونکي دي. د ښوونځي کڅوړه د تمرین کتابونه، قلمونه او پنسلونو څخه ډکه ده چې دوی د ښوونځي لپاره چمتو کوي.
آیا تاسو کومه ځانګړې اندېښنه لرئ چې له موږ سره شریکه کړئ؟
زه فکر کوم چې زموږ لپاره د نجونو زده کړه دا مهال لویه اندېښنه ده. زموږ مرستندویان د نجونو د زده کړو په اړه پوښتنه کوي. موږ حتی د شپې خوب نشو کولی.
سام، تھینک یو سو مچ فار گیوینګ یور ویلیبل ټایم. تھینک یو. هاو ا ګود ډے.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډو څپو 15.5.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
بیا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورته ورکو. د ملګرو ملتونو دوه مرستندویه ادارو په اوکراین کې دننه د بې ځایه شوو خلکو او هم د هغو اوکراینی مهاجرو سره د مرستو په غرض د 2 میلیارد ډالرو بسپنې خواست کړی چې د جنګ له امله یې ګاونډیو هیوادونو ته پناه وروړې ده، او شمېر هم ورځ په ورځ ډیریږي. په دې اړه بل ژنونه د خبریالې لیزا شلاین د رالیګلې رپورټ خلاصه زموږ له همکار سید سلیمان شاه نه واوري.
په یوکران کې د وضعیت خرابېدو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا اوچا مجبور کړ مخکې چې د 1.1 میلیارد ډالرو بس پنې خواست کړو دوه چندې کې. اوچا دا خواست د روان میلادي کال د فروری پر 24مه پر یوکران باندې د روسیې د یرغل په پیل کې کړو، او وای چې له هغه وخت نه وروسته تر دې دمه د هغو یوکرانیانو شمیر له 2.5 میلیونه ته لوړ شوی دی چې په داخل د خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي، بشري مرستو ته اړتیا لري. په ژنیو کې د اوچا ویان انزلایر کې وای چې د 2.5 میلیارد ډالرو خواست یې کړی، او دغه پیسې به د راتلونکو شپږو میاشتو په موده کې تخمینا 8.5 میلیونو خلکو باندې ولګول شي چې تر ټولو زیاتې د جنګ په وجه باندې ژوند ابتر شوی دی.
The appeal covers a range of support from cash assistance, food security and livelihoods, health, shelter, protection and
more. The appeal ya khas te naghdim rastani ni wale de khoraak tar masuliyat de rozi de paida kawalo zaraye rokhtia khonditub o ba safai aw hifz sihi shumul de mulatar mukhtalif arkhuna dar barnisi da yawlar haga ghat shayan de che dalta mugiyat kadal pa de ada pa dawamdar toga narewal mulatar pa ukran ki de bashari mrasto de jari satalo او هغه خلکو ته درس اول لپاره اساسي اهمیت ولري چې د جنگ په وجه ټول ژوند ګډوډ شوی دی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری یا یونیسیار هم په خپل لومړی اپیل یا خواست کې بدلون راوسته، وای چې 1.5 میلیارد ډالر پکار دي چې په دغه پیسو باندې باندې تخمینا 3.3 میلیونه یوکرایني مهاجرینو او په ګاونډیو اتو هیوادونو کې له هغو محلي ټولنو سره مرستې وکړي چې مهاجرین پکې آباد دي. د یونیسیار مطبوعاتي وایندې شایبه منتو وویل مهاجرینو وضعیت په یو حال نه دی، هر شیبه بدلون مومي. یوازې د تیرو 2 میاشتو په موده کې له هغه هیواد نه 15.2 میلیونه مهاجرین راوتلي دي.
It's anyone's guess as to exactly when we will reach this 8.3 million figure.
دا چې کله به شمیر په دقیق ډول 3 میلیونه ته ورسیږي هر څوک په دې اړه تخمین کوي، خو تر اوسه پورې چې رجحاناتو ته ګورو د خلکو بې ځای کېدل په ډیره چټکۍ په دومره پراخه پیمانه دوام لري چې په نږدې وختونو کې مو نه و لیدلې. د بې ځای کېدو لړۍ هر ورځ هماغسې روانه ده. موږ ګورو چې هره شیبه خلک له اوکراین نه تښتي.
دواړو نړیوالو ادارو دا خواستونه په داسې حال کې کړی دي چې په یوکران کې جنگ هماغسې روان دی. په داخل د هیواد کې د خلکو د بې ځایه کېدو او تباهۍ لړۍ هم دوام لري او ګاونډیو هیوادونو ته د مهاجرینو د راتګ سلسله هم جاری ده. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنرۍ د دې جنگ اثرات حیرانوونکي او وګنوونکي بللي خبرداری ورکوي چې د یوکران د خلکو پر ژوندانه به د اوږدې مودې پورې ناوړه اغیزه ولري، خصوصا هغه خلک چې په زور او جبر له خپلو کورونو نه تېښته اړ شوي دي چې د دې جملې نه نوي په سلو کې ښځې او ماشومان دي. یونیسیار وایي چې د مهاجرینو د شمېر د زیاتېدو سره سم به د هغوی ورځني بشري ضرورتونه او اړتیاوې هم زیاتېږي او تر څو چې دا جنگ نه درول شوی روانه بشري تراژیدي یا غمیزه به هم ونه درېږي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
او دا هم د روانې خبرونې وروستی رپورټ. په دې وروستیو کې په هرات ولایت کې یو شمیر کاروانګرو د زیری بوټي کرلو ته مخه کړې. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله احمد زی پر پورت کې اوري.
کرابیا یو شنه زیره چې په هرات ولایت کې په کر او تولید مشهوره ده، یو شمیر کاروانګر یې د کوکنارو خبدیل بولی. عبدالروف له 3 کلونو راهیسې د زیری په کر کې بوخت دی. تیر کال د وچکالۍ له امله ځمکې حاصلات ورنه کړل، خو سږ کال کرابیه یا زرغون زیره یې ځمکې شنه کړې دي.
یعنی اوی دځي موږ دا که اوی داره با ده موږ دا خیر برکات داره باز کشته که بنواره که مردم جلوه میدم همی لحظه است متا خیر برکات نداره. ما هم نبودی داره در زندگی خود شخص و اولاداد شخص و منطقه که زندگی میکنه ببسته جامعه.
په هرات ولایت که ورستی و رختونو ده عبدالروف پسیر دیر کروانگر ده خاصلات و راتولول و تحیل من کری. د کرابیه یو شمیر کروانګر له نورو کروانګرو څخه غواړي چې د کوکنارو پر ځای زیره وکړي، ځکه ګټه یې ښه او درملیز بوټی هم دی.
یوازې کوکنار ای خیلی چیز خوب است. کوکنار جامعه خراب میکنه، اما ای که چیز خوبی که هم تجارت میشه هم بسیار استفاده خوبی میشه، خیلی کشت خوبی است.
تیر کال له هرات ولایت څخه 1500 تنه زیره پاکستان، متحده عربی امارات، مصر، سعودی عربستان، سنگاپور او یو شمیر نورو هیوادونو ته صادره شوی و او تمه ده چې سږ کال له دغه شمیر څخه زیاته زیره بهرنیو هیوادونو ته صادره شي.
کروی افغانستان 2900 تن به دبی بود، یعنی تقریبا 800 دلار 750 دلار به هر تن کروی افغانستان است. کروی هند و بیتر است، سوریه بیتره، به خاطر از اینکه کروی افغانستان دیمه و ذائقه بیتر داره، خوشبوتره. این کروی که همال نزدیک شما یخ خیلی باشه بوی معلوم میشه، اگر یک تون هم کروی ایندی پهلو شما گذشته باشه عطر نداره، بوی نداره، فهمیده نمیشه.
ده هرات ده کرن ریاست ده معلومات و لامخه ده ده ولایت سباند 15000 هکتار از مکه باند زیره کرل شوی چه تر دیر پادرسکن، رباتسنگی، غوریان، چشت شریف، اوبه او کروخ ولسوالیو که ده. زیره یو درملیز بوټی ده چې تر ډیره د درملو جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. په وروستیو کلونو کې د دغه بوټی د صادراتو زیاتوالی د هرات کروندګر هڅولی چې په راتلونکي کې د دغه بوټی کښت ته زیاته پاملرنه وکړي. صفی الله احمد زید، د امریکا غږ، هرات.
نن او وضعیت.
درنو اوریدونکو د نن ورځې وضعیت خبرونه په همدی زی پایتلسیږي. مننه چې تر دې شیبیم د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه واریدید. تر بیا هم خدای مالشه د مبارک روژې میشته خیش پیورزی ولرئ.